که څه هم نوموړی پړه پر القاعده وانه چوله، خو د هغه ملګري په دې کې هیڅ شک نه لري چې دا کار چا کړی و. په مقاله کې راغلی چې متصم پر خپل ملګرو طالبانو ټینګار کړی چې القاعده سره دې اړیکې پرې کړي. ډیلی بیسټ لیکي چې متصم ورسره د دې کال په لومړیو کې په یوه خصوصي مرکه کې ویلي و چې هغه به چوپ پاتې نه شي. د نوموړي په وینا ډېر طالب مشران غواړي چې جګړه پای ومومي. ویب سایټ لیکي چې متصم ته ډېر ژر د القاعده یو مشر پیغام ورولېږه چې د سولې په اړه خبرې کول دي بس کي، او د طالبانو او القاعده ډلې اوږدې اړیکې دي نه خرابوي. خو نوموړی په دې اړه چپه خوله پاتې نه شو. آغا جان متصم ویلي چې افغانستان کې د سولې په سر جوړجاړي ته د رسیدلو په مخ کې القاعده ډله لوی خنډ دی. آغا زیاتوي چې دا نړیواله ترهګره ډله د طالبانو مشرانو ته لاسرسی لري، او د ګواښونو یا نورو لارو یې د سیاسي روغې جوړې په ضد قانع کولی شي. ډیلی بیس ډاټ کام لیکي چې د ملا عمر ملګري طالبان د جګړې په اړه د لارښوونو او د دوی د سخت دریځ له وجې پر القاعده ډلې تکیه کوي، خو له سیمې څخه ویستل به یې بدونه ګڼي. په مقاله کې راغلي چې په القاعده کې موجود پنجابیان او د نورو ځینو بهرني جنګیالي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو کلتور او رواجونو ته په سپک سترګه ګوري. طالب جنګیالیو ډیلی بیس ډاټ کام ته ویلي چې کله په کوم کلي کې د دوی د فعالیتونو لکه د ماینونو د ایښودلو په اړه افغان یا بهرنیو ځواکونو ته خبر ورکړل شي، نو القاعده غړي پر دوی زور راوړي چې پر دغه کلي دي راکټونه ووري، او د دوی په وینا هغوی د ولسي وګړو د وژنې په اړه پروا نه لري. ډیلی بیس ډاټ کام لیکي چې طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره امریکا یو شرط دای ښي چې دوی به د نړیوالې ترهګرې ډلې القاعده سره اړیکې پرې کوي. په مقاله کې راغلی چې د دې شرط په سر جوړجاړی نه شي کېدلی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2001 کال کې په افغانستان د امریکې له بریده مخکې هم په القاعده ودرېدلی و، او له هېواده یې د اسامه بن لادن له ویستلو انکار کړی و. د ډیلی بیس ډاټ کام په دې مقاله کې راغلی چې دا لا نه ده معلومه چې د طالبانو مشر په دې اړه څه فکر کوي، خو آغا جان متصم ورته ویلي چې که نوموړی د القاعده سره د اړیکو د پریکون په اړه کوم حکم جاري کړي، نو دا به طالبان په څو برخو وویشي. خو نوموړی وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ضرور ده چې طالبان له القاعده ډلې څخه په کرار کرار ځان جدا کړي.
د ډیلی بیس ډاټ کام ویب سایټ د مقالې مهم ټکي مو واوریدل. آیا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او په انتخاباتي مبارزه کې د هغه سیال میت رامنی افغانستان هیر کړی دی؟ نیویارک خبرونې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان کورنۍ ستونزې او په دې هیواد کې مخ په زیاتېدونکې د ناامنۍ پیښې د دې سبب شوي چې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره دواړه کاندیدان د افغانستان په اړه چپه خوله غوره کړي. د موضوع تفصیل له فرح هیواد څخه اورو.
نیویارکر لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته فقط درې میاشتې پاتې دي، خو دواړه کاندیدانو د انتخاباتو د مبارزې پر وخت د افغانستان په اړه خاموشي اختیار کړې ده. د دې مقالې لیکونکی ډیکستر فیلکنس لیکي که تاسو د افغانستان جګړې ته متوجه سئ، په دې هیواد کې داسې څه نشته چې کاندیدان دې په اړه خبرې وکړي، او په انتخاباتو کې د دوی لپاره د امیدوارۍ سرچینه وي. په دې اړه هر څوک کولی سي مختلف نظر ولري، اما د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته دوه کاندیدان، د ډیموکرات ګوند کاندید جمهور رئیس باراک اوباما او د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید میت رامنی، دواړه مشابه موقف لري. یعنی خپل پاملرنه یې د امریکا اقتصادي بحران ته اړولې ده. د لیکوال په نظر حقیقت دا دی چې دواړه کاندیدان نه پوهیږي چې د افغانستان موضوع څرنګه مطرح کړي. اتویش میاشت پاتې دي چې امریکا عملاً په افغانستان کې د جګړې پای اعلان کړي، خو پښتانه په دې کې ده چې آیا په افغانستان کې د امریکا پر زړه برابر تغیرات راغلي دي؟ د مقالې لیکوال ډیکستر فیل کینس لیکي په دې هیواد کې وروستۍ پیښې ښیي چې امریکا لا تر اوسه په افغانستان کې خپل هدف ته نه ده رسېدلې. لیکوال د افغانستان د دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو استهزاء ته اشاره کوي چې د اداري فساد، بی کفایتی او د خپلوي پالنې له امله سلبي اعتماد سول. د کورنیو چارو وزیر په دې تورن دی چې په خپل وزارت کې د یو قوم او د یو سیاسي ګوند کسان مقرر کړي دي چې دا به له افغانستان څخه د امریکایي قواوو د وتلو پر وخت د قدرت انډول له منځه یوسي. د نیویارکر نشریه د مالیه وزیر ته هم اشاره کړې ده چې د اداري فساد تورونه ورباندې لګول سوي دي. د مقالې لیکونکي چې څو ځله یې د مالیې له وزیر سره لیدلی دي وایي هغه اسناد چې د تلو تلویزیون د مالیې د وزیر په اړه وښودل ټول اصلي اسناد دي او د مالیه وزیر شاغلی زاخیلوال هم ونسو کړی هغه رد کړی. لیکوال د ټولو اسنادو جزئیاتو او د مالیه د وزیر استدلال او د ټولو خواوو موقف تر څیړلو وروسته دې نتیجې ته رسیدلی دی چې په هر حال دا د افغانستان په نظام کې یوه بله ماجرا ده. خو نیویارکر نشریه پوښتنه کوي چې ولې باید د امریکا خلکو ته د افغانستان وروستۍ پیښې مهمې وي. د دې پوښتنې په ځواب کې نیویارکر لیکي، دغې موضوع ته باید له یوې بلې زاویې څخه وکتل سي. هغه دا چې په افغانستان کې تر 400 بلیونه ډالر مصرف وروسته او دا چې په دغه هیواد کې 2000 امریکایي عسکر ووژل سول، آیا امریکا هم دا غوښتل چې په دغه هیواد کې یو فاسد او معیوب نظام قدرت ته ورسیږي؟ نیویارکر دا پوښتنه مطرح کوي چې یو سیستم یا نظام چې د امریکا د حضور پر وخت پر خپلو پښو نسي درېدلی، نو د امریکایي قواوو له وتلو وروسته به یې حال څه وي؟ شاید چې اوس مهال خلک نه غواړي یا نسي کولی د دغې موضوع په اړه قضاوت وکړي، اما دا مسأله به د هغه چا لپاره چې د امریکا راتلونکی جمهور رئیس ټاکل کیږي بیا له شکه مطرح وي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري چې د افغانستان په وخت د سهار په 2 بجو خبرونه پیلوي او د ماښام تر 2 بجو د خبرونه انتظام کوي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 0.5 په هم اوریدل کېدای شي. ازادي رادیو د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شي. په انټرنیټ کې مو پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په انټرنیټ کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه بیلابیل مطالب تلای او کتلای شي او د غرض د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات انتر لاسه کولای شي. او اوس هم ورسیږي ستاسو د ورکو شو ځانو د لټه 19 پروګرام ته
د تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې د روژې مبارک شپې او ورځې مو په خیر تیر شي دا دی بیا هم د تاسو ورکشه عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه راغلي دي په کومو کې چې خپل ورکشه عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم را رسیدلی دی او داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي. ډیر به مونږ نه ځنډو.